په افغانستان کې ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کو. پاکستان وایي ټول غیر قانوني کډوال دې د دوی له خاورې ووزي کنه په زور به وباسي. رویټرز خبري آژانس د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سرفراز بوکتی په وینا خبر ورکړ چې سقل په پاکستان کې له څلیرش ځانمرګو بریدونو څخه څوارلس افغانانو کړي دي. بکتی زیاته کړی چې شاوخوا 1,300,000 غیر قانوني افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دوی باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستانه ووزي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر له پاکستان د افغان کډوالو په شمول د غیر قانوني کډوالو د ایستلو خبر داسې مهال کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبې په ورځ خپل ایکس پاڼې لیکلي، اکثر هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کېږي، نیول کېږي او افغانستان ته استول کېږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي په افغانستان کې د محاکمې له پرېکړې پرته د هغو افغانانو نیونه چې د خپلو او د نورو د حقونو دفاع کوي غیر قانوني ده. نیکلاسن نن سه شنبې په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې دغه نیونې همدارنګه د کورني مشروعیت او رغنده خبرو اترو لپاره اړین باور کمزوری کوي. نیکلاسن دغه څرګندونې د هغه کمپاین په ملاتړ کړي چې د متیو لا ویسا جولیا پارسیا او د پروانې د خوشې کېدو لپاره پیل شوی دی. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ د مشر جوزف بوریل ویاند نبیلا مصرالی په یوه پوست کې ویلي چې اروپایي ټولنه له واکمنو طالبانو غواړي چې غیر قانوني نیونې ودروي او دغه فعالان او د هغوی د کورنۍ غړي سمدستي خوشې کړي. د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې مشر متیو لا ویسا له شپږ میاشتې راهیسې له طالبانو سره بندي دی او دو نورې ښځینه فعالانې په دې وروستیو کې نیول شوې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن سهار د چین په رسمي بلنه د هیواد ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د پلاوی د چین په شیجانګ ایالت کې د ترانس هومالیا فورم په درېیمه ناسته کې ګډون کوي. د هغه په وینا په دغه فورم کې د هومالیا د غرونو شاوخوا هیوادونو پر اقتصادي همکاري او سیمه ییز اتصال خبرې کیږي. د راپورونو له مخې دغه دوه ورځنۍ غونډه سبا چهارشنبې د اکتوبر په څلورمه پیل لیگی. چین د طالبانو له حکومت سره غیر رسمي تعامل ساتلی او یوازنی هیواد دی چې د طالبانو د حکومت تر بیا واکمنۍ وروسته کابل ته نوی سفیر استولی دی. د طالبانو د حکومت دفاع ادامي وزارت د کابل جلال آباد لوی لارې د اصلي مسیر د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. دې وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه لاره د غره د ښویېدو له کبله تړل شوې وه او له درې ورځنیو هڅو وروسته پرون ماښام بیرته پرانستل شوه. یونیسف یاد ملګرو ملتونو د ماشومانو مالی صندوق وایي د بدخشان په مرکزي روغتون کې په ورځني توګه شاوخوا 800 ماشومان زیږي. دا اداره وایي د نړیوال بانک په مرسته په افغانستان کې د دې او نورو روغتونونو ملاتړ کوي څو نړۍ ته تازه راتلونکي افغان ماشومان د سالمې زوکړې فرصت او مناسب روغتیایي شرایط ولري. د روغتیا نړیوال سازمان څو میاشتې مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خپلو شپږو ګاونډیو په پرتله د ماشوم زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې لوړه کچه لري. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې وړاندې پر پرونو کې به واوري چې پاکستان وایي د افغانانو په ګډون ټول غیر قانوني کډوال د دوی له خاورې ووزي کنه په زور به وباسي. په دې اړه په اسلام آباد کې د ازادي راډیو له سیمه ییز خبریال نه نوي معلومات هم ترلاسه کړو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش له خراسان څانګې سره د طالبانو مبارزه د دوحې د هوکړې پر بنسټ نه بلکې د خپل واک د ساتلو لپاره ده. په دې اړه مو د چارو د یو شنونکي نظر هم اخیستی دی.
دا جغرافیه طالبان تمرکز دا بدو ساتل سي او دوی ورته ساتي عالمګور څلوېښت نیمه لپاره هفته کې را روان دي او نور د پادشاهم پیسې راځي.
دا به هم واورئ چې په میدان وردګو ولایت کې پر شاوخوا 200 بې سرپرسته کورنیو نغد مرستې ایشل شوې دي. هغه کورنۍ چې مرستې ترلاسه کړي هم خوښې دي.
د سری میاشتو نړیر مو خوشاله یو الله دې سره کو کې الله دې کامیاب لري.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ری رازو د خبرونې لمړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، پاکستان ویلي ټول غیر قانوني کډوال دي د لدې هواد له خوري ووزي کنه دوی به په زور وباسي. رویترز خبری آژانس د پاکستان د کورنوی چارو د سرپرست وزیر سرفراز بوکتی له قوله په راپور کې دغه اقدام یادونه کړې او ویلي دي سکال په پاکستان کې له څلیرشت ځانمرګو بریدونو څخه څوارلس افغانانو کړی دی. د دې موضوع د نور معلوماتو لپاره به له حسیب الله تلاش نه واورو چې همدا شپه را سره وصل دی. تلاش صاحب، په دې ارتباط نوی معلومات څه دي؟
سلامونه. د پاکستان موقت حکومت اعلان وکړ چې د افغانانو په شمول ټولو غیر قانوني کډوالو ته مهلت ورکړی دی چې د نومبر اول تر اول نیټې پورې دغه هیواد څخه ووځي، کنه دوی به په زور له دغه هیواد وباسي. سرفراز بوکتی د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزیر نن سه شنبه په یو خبری کانفرنس کې په اسلام آباد کې ویل چې افغانستان په پاکستان کې یو شر درې او یا میلیون افغان کډوال اوسیږي چې دوی د اقامت او یا هم د اوسیدو کوم اسناد نه لري چې په دغه هیواد کې اوسي. د ادا کړی چې په پاکستان کې د جنوري میاشتې وروسته په څلور ویشتو ځانمرګو بریدونو کې څوارلس افغانانو کړی دي. د په دغه خبری کانفرنس کې وویل چې د دغه څلور ویشتو حملونه چې پر دوی باندې شوی دي، څوارلس افغان کډوال پکې یا هم افغان ادبا پکې خکیل ول چې ځایونه مشخص کړي دي. د په دغه حملو کې د پیښور کې د پولیس لاینز باندې د په جمعات کې چاودنې یادونه وکړله. په دغه ډول په مسلم باغ قلعه سیف الله کې وویل چې په حمله کې افغانان خکیل ول، او په ژوب کې هم همدغه حملو کې او په وروستۍ هنګو کې په کومه حمله چې شوې وه په دې کې هم وویل چې افغان وګړي خکیل ول. ښاغلی تی زیاته کړ چې د دې د افغانانو د خلکتیا په اړه چې په دغه حملو کې خیل دي پوره شواهد له دوی سره په لاس کې دي، او وویل چې دا حیرانوونکی ده چې د مولا هبت الله خونزاده د طالبانو د رهبر فتوا چې په پاکستان کې باید حمله ونه شي په دې باندې عمل نه کیږي. د طالبانو حکومت اوس پورې په دې اړه خبرګون نه دی خوده لخوا مخکې لري دغه ډول اداګانې رد کړي دي. ویل دي چې پاکستان باید د خپل امنیت ته پام وکړي او د خپل امنیت په ټینګښت کې خپل مسؤلیت ادا کړي. مخکې لیدې د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده، ویلې دي چې اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کیږي، نیول کیږي او افغانستان ته ستنول کیږي.
بله، تلاش تاسو سره اوسئ. مخکې تاسو له یو شمېر افغانانو سره هم څرګندونې کړې وې، هغوی چې نوي له پاکستانه ایستل شوي دي او افغانستان ته استول شوي دي. دغه راز د طالبانو د کډوالو رسندونکو چارو وزارت هم څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې دوی په ننګرهار کې د کډوالو لپاره د یو کمپ د جوړولو تابعه کړې ده. آیا په دې اړه مو نور څه معلومات ترلاسه کړي دي؟ او هغه کډوال چې له پاکستان ایستل شوي دي او په زور افغانستان ته استول شوي دوی څه وایي؟
لکه کډوالو سره چې مونږ خبرې کړې دي، په ځانګړي توګه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته ویل چې تر پرون دوشنبه ماخام پورې هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده. د دغه شورا په وینا یوازې د تیر یک شنبه پورز پاکستانی پولیسو اسلام آباد او راولپنډي کې شاوخوا 900 کډوال ونیول چې سم نیمایي ورسته لاغې خوش شول چې معلومه شو دوی د اوسېدو قانوني اسناد لري. مخکې لدی هم د پاکستان په کراچۍ ښار کې چاوخوا زرو افغان کډوالو د نیولو راپورونه ورکړل شوی دي چې په دې کې ماشومان، خځې او سپینګيري او تر ډیره پورې هغه کسان دي چې پاکستان ته د درملنې لپاره تللی دي. د طالبان حکومت د کډوالو چارو وزارت خبره مو چې وکړله، دوی په یو غونډه کې دا ویلي وو چې له پاکستان څخه جبری توګه د رسنیدونکو لپاره په ننګرهار ولایت کې هغه ته د کم د جوړیدو په اړه خبرې کړې دي، خو دغه کم د جوړیدو په اړه رسمن یا اقدام نه دی شوی.
تلاشه تاسو سره اوسې پاکستان کې له اسلام آباد سره د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان سره مو هم اړیکه ټینګه ده. طاهر خان، خبرونه ته راغلاست د پاکستان د کورونا چارو سرپرست وزیر دغه اعلان څه ډول خبرګونونه راپارولي دي کنه؟
مانونه ستاسو چې مالم بلنه راکړه، ګوره پاکستان کې خو دلته خلک ویشل کیږي، ویشل شوی دي په داسې موضوعاتو باندې او خاص کر په دې خبره باندې، لیکن د پاکستان د نگران حکومت د وړاندې نه ځینې داسې بیانونه د پخپل باندې د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ راغلی وو، د ځینې وزیرانو راغلی وو، نو دغه نن چې کومه پریکړه دی اعلان کړه د فوجي مشرانو او د مهمو وزیرانو په یو غونډه کې، نو د وړاندې نه دوی داسې یو ماحول ورته جوړ کړي هم وو. او بیا پاکستان کې خو رسنۍ چې کوم د حکومت یو لارښوونه
بوته یعنی طاهر خان تاسو چې مخکې داسې څرګندونې شوي، یعنی فکر کوي چې دازل دا هماغه څرګندونې دي او که دازل دا اعلان جدید دی؟
زمانه ده دا چې تر ډیره حد ورته حد وته تاسو جدي ویل شي، او ځکه چې یو رسمي پریکړه وشوه، او پریکړم چې کوم پاکستان کې دی ورته یو اپیکس کمیټي وي، دا تاسو ته بیا د 2014 کال د پیښور د سکول د خوانځي د بریډ روسته یو پلان جوړ شو چې د بوته کومي اکشن پلان وي، دا غي د عملی کول د پد کمیټې جوړ شي، او دا مهمه فیصله کی خاص کر د امنیتی موضوعات په اړه باندې. نو زما خیال چې پریکړه جدي ده، ځکه چې مخکې به ذکر کړه او نن رسمي اعلان مشو.
د رويټرز خبري اژانس د کورونا چارو سرپرست وزیر سر فراز بوکتی له قوله ویلي چې پاکستان کې چې سکل څلیرش ځان مرګ بریدونه شوی 14 افغانانو کړی دي، په دې اړه نور دوی څه ویلي دي؟ ولې د مخکې د خبرونه اعلان ول چې اوس د کډوالو له جبري استلو سره د موضوع تړي؟
دا خبره د حیرانتیا خبره هم ده او د افسوس خبره هم ده چې یو دوا درې سلور پنځه یا لس یا سل بیات کو اغوی پاکستان دا ادا کوي، وزیر صاحب دا کوي یا نور کوي چې اغي په ترهګرۍ کې یا په حملو کې ملوث وو، نو پاکستان کې خود 3 ملیون زیات افغان جون کوي، او لکه دا په خپل باندې جزه ده دی کډوالو په مسله باندې لیکل کو ویناوي کو د تیرو لکه د څو غنې چې دا ډیر شو کالو رہی سي یا د ډیر شو کالو رہی سي، نو دی پاکستانی ماته یاد در سفران مخکنی وزیر عبدالقادر بلوچ موږ دا پښتنه کړي واغې چې دا سي ثبوتونه دي سره نشته چې افغان کډوال مهاجرین دی یا پترهګره کې یا په جرمونو کې داغي لاس وي، نو کوم یو درې سلور کسان یو کارو کې، نو هغه خبر هغه خو د پاکستان او د پاکستانی طالبانو د افغان طالبانو یو انډیوالي پاتې شوی دا انډیوالي اشتا دا به وي، نو کوم یو سړی په خپل سر باندې راشي او پاکستان کې پاکستانی طالبانو سره ملګری شي او حمله وکړي، داغي سزا عام کډوال ته عام مهاجر ته ورکول شي دی، دا یو ډیر منفي او ناسم سوچ دی.
بله طاهر خان، کراته وایي چې د پاکستان د کورونا چارو د سرپرست وزیر دغه اعلان ورسته د افغان کډوالو وضعیت څه ډول دی؟ آیا د امنیتي ځواکونو لخوا د هغوی د نیولو یا نورو فشارونو لړۍ تیزه شوې؟
ډېر احتمال خو ځکه شته چې د دې اعلان نه وړاندې هم د اتوار پر ورځ باندې په خپل باندې د چارواکو رسنیو ته وویل چې دوی 800 افغان نیولې دي چې په هغه کې نمایي هغه افغان وو چې هغه سره د پی او آر کارت او د رجسټریشن کارت او سیتو حق لري، بیا روسای خوش شول، لیکن ځان سره تقریبا 300 پاتې کړل. نو معنی دا ده چې د دې اعلان وړاندې د کار شروع شي، او ظاهره خبره ده چې یو اعلان شو او ډېر مهم موضوع ده په هر ځای کې اوسه، نو افغان باندې خو به ضرور دغه یو نفسیاتي اثر می فشار وي او یاره به هم سره وي.
مننه طاهر خان له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريالو چې د پاکستان د کورونا چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی د ورستي اعلان په باب نور معلومات سره شریکول. بوکتی ویلي چې ټول غیر قانوني انکډوال د افغانانو په شمول د دې له پاکستان له خبري ووځي کنه دوی به په زور ووسی. تلاش صاحب هم ګمانم چې را سره دی. تلاش صاحب، تر اوسه کوم د طالبان چارواکو د کورونا چارو د سرپرست وزیر د دغه اعلان په وړاندې کوم خبرګون خوده لای کنه؟
د تازه څو شیبې وړاندې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت یو اعلامیه خپره کړې ده. په دې اعلامیه کې ویلي دي چې د پاکستانی چارواکو لپاره پسې ژمنو سره سره په پاکستان کې د پولیسو لوري د افغان کډوالو نیول او ځورول لا هم دوام لري. د دغه سفارت په وینا د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې ګڼ شمېر افغانان د پاکستان په مختلفو ساحو کې نیول شوي. په اسلام آباد او شاوخوا سیمو کې چې اکثریت اسناد لرونکي کډوال پکې میشت دي، دوی په وینا د پر استوګنځایونو ورځنی او شپنی عملیات ترسره کیږي چې تر دا مهاله زر تنه چې نیمایي د مهاجرت یا سفر اسناد هم لري د پولیسو لخوا نیول شوی دي. دغه سفارت زیاتوي چې په ځینو نورو سیمو کې د عملیاتو پر مهال څه کم زر تنه افغانان نیول شوی چې له جملې 415 اتیا تنه اسناد لرونکي وو. په دې عملیاتو کې د دوی په وینا متاسفانه د زورونو ترڅنګ د نامعلومو وژنو پیښې هم رامنځته شوی دي. دوی د بیلګې په ډول د ځینو افغانانو د مړینې یادونه هم کړې ده چې ویلي دي له څو مودې لا درکې وروسته یې جسدونه په لومړی دوی د پولیسو لوري نیول شوي دي، بیا له څو مودې لا درکې وروسته یې جسدونه په روغتون او یا نورو ځایونو کې موندل شوي دي. او دوی دغه موضوع د اسلام آباد له چارواکو سره شریکه کړې ده.
مننه کور ودان حسیب الله تلاشو چې د پاکستان د ورستي اقدام په باب نور معلومات را سره شریکول. د ونی ورلد بولو چې د افغانستان په باندې څلور لسیزو کې په میلیونونه افغانان خپل هیواد پرېښودو ته کډوال شوي او په ګاونډیو په تیره بیا پاکستان او ایران کې اړولي دي. له کلونو راهیسې په دغو هیوادونو کې اوسي او په تیره بیا ایران او افغانستان هم له دغو کډوالو څخه ډېر ځلي د افغانستان پر حکومت د فشارونو لپاره د یوې وسیلې په توګه انکار اخیستی دی.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکالوی د اسلامي دولت ډلې یادایش له خراسان څنګه سره د طالبانو مبارزه د دوحې د هوکړې پر بنسټ نه بلکې د خپل واک د ساتلو لپاره ده. جمهوری پال مکال چې د جو بایدن د ادارې پر پالیسیو تل انتقاد کړی دا څرګندونې په هغه اعلامیه کې کړي چې پرون دوشنبه د کمیټې خبره کړې ده. نور جزئیات د امید ظهیر مل راپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال چې د جمهور رئیس بایدن د ادارې کلک منتقد دی، له داعش خراسان څنګه سره د طالبانو مبارزه د دې ډلې داخلي قدرت د دوام لپاره بولي، نه د لقوله د دوهې د هوکړې پر بنسټ. د هغې دا څرګندونې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون یو اعلامیه کې خبرې کړې. د اعلامیه د جمهور رئیس بایدن حکومت د هغو څرګندونو وروسته خپره شوې چې تېره اونۍ یې ویلي وو طالبان د دوحې د تړون په بنسټ له ترهګرۍ سره مبارزه کوي. خو د ښاغلي مکال په اعلامیه کې له داعش خراسان څانګې سره د طالبانو مبارزې ته په اشاره لیکل شوي، په حقیقت کې طالبان د خپل واک د دوام لپاره د خپلو داخلي کوښښونو په دوام چې له 2014 کال راهیسې کوي له خپل القاعده متحدینو سره یوځای د خپل ګډ دښمن داعش خراسان څانګې په ضد جګړه کوي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو تر اوسه له القاعده ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړې او که رښتیا هم دا ډله له ترهګرۍ سره مبارزه خپل مکلفیت بولي، القاعده ډلې ته به یې د پیسو ورکولو، د هغوی د ساتنې او ترې د ګټه اخیستلو پر ځای د القاعده د لمنځه وړلو لپاره کار کړی وی. تر اوسه سپینې ماڼۍ د ښاغلي مکال د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو په افغانستان کې یو شمېر رسنیو د ښاغلي مجاهد له قوله لیکلي چې هغه دا موضوع رد کړی ده او ویلي دي چې داعش په افغانستان کې ځپلی. د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر داسې مهال په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې او القاعده ګواښ جدي بولي چې په ملګرو ملتونو کې د ډنمارک استازی اریک لورسن په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښیي. هغه چې پرون یې په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د نړیوال تروریزم د ګواښونو په اړه یوې غونډې ته خبرې کولې وویل داعش او القاعده لا هم نړیوالې سولې او امنیت ته لوی ګواښ دی.
داعش او القاعده ډلې لا هم د نړیوالې سولې او امنیت پر وړاندې لوی ګواښونه دي. که څه هم داعش په سوریه او عراق کې د ځمکې پر مخ ماتې خوړلې، خو بیا هم د سیمې او ترې ورهاخوا لا هم د پام وړ امنیتي ګواښ دی. د داعش د خراسان څانګې پر ضد پرمختګونو ته په پام د دوی اوږدمهاله سرخوږی د افغانستان سیمې او د لویدیځ لپاره د اندېښنې وړ دی.
د ویلو ده چې روان کال د اګست په 15مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر وونوکوف ویل په په افغانستان کې شل تر هغه ډلې فعال دي. هغه د هم ویل چې همدا اوس په دې هیواد کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو رسیږي، خو د طالبانو حکومت یې دا راپور رد کړ.
په همدې موضوع کې تم کې غوډي ازادي راډیو خبريال مرسلین ارسلا په افغانستان کې د القاعده د حضور او د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې د طالبانو د مبارزې په باب د سیاسي چارو لشنونکي عزیز الدین معارف سره مرکه کړی او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د القاعده حضور څومره خطرناک دی یا حضور د نړیوالو لپاره د اندېښنې وړ دی؟
دا جغرافیه طالبان توافق دا به دوه ساتل سي او دوی ورته ساتي او موږ څلوېښت میله پر هفته کې را روان دي او نور یې پاتې شاتم پیسې راځي. دې که چېرې دا مسایل ریایي دروغي او یا حقیقت ونه لري خو طالبان داسې نوی وکړي خپله راپورته سي یا دې جوړ کړي، حکومت یې جوړ کړي، یو موقت اداري نه دایمي اداره جوړ کړي، معیاري سندر حکومت جوړ کړي، اساسي قانون جوړ کړي، پدې پی دا حکومتداري سم نه ده او دا ډول حکومت مخ ته نه ځي. پدین پدې پیږي چې با پروتوکولونه چې په دوه کې سمې دي دا یو ځانګړي څلور ټوکی اماده او د زمي مطبات راوتی هر څه چې نړۍ ورته وي افغانان ته وي طالبان ستاسو نه راوړي دا خپل یو تدسر ده یا سب پټه ګونګه خبر ده.
له نړۍ سره د طالبانو ژمنه تر ډیره یو امنیتی ژمنه ده او هغه دا چې دوی به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د نړۍ امنیت ته ګواښ متوجه شي. نو طالبان مشخصا د القاعده شبکې د کنټرول په برخه کې څونه بریالي وساسو په نظر؟
طالبان په دې کچه نه دي او په دې واسم نه لري چې نړۍ یوادو ته یا د سیمې یوادو سره خوږی جوړ کړي. خپل په افغانانو کې په طالبانو کې په حکومت کې دا واس قدرت نه سي یا سیاست ممکن داسې چې خپل د افغانستان ملي ګټو لپاره او یا مثلا بل هیواد ته کوم ضرر خطر ورسې دا نه رسي، ځکه په ډاګه باندې طالبان هم اطمینان ورکوي چې کوم مشکل به بل هیواد ته پېښ نه شي او دا پېښېدو کې نه ده. صرف بل هیواد ته کوي چې افغانستان خاورې استعمال کړي دا یې کار کړی.
په امریکا متحده ایالاتو کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره کمپاینونه روان دي او په امریکا کې دوه پیاوړي سیاسي ګوندونه تر ډیره په د القاعده او د تروریزم له مسلې سره سیاسي چلند کوي. نو د ترهګرۍ له مسلې سره سیاسي چلند ستاسو په نظر ترهګرو ډلو ته څونه د دې فرصت برابروي یا د فرصت ورکوي چې دوی له دې فرصت استفاده وکړي او بیا پیاوړي شي او د نړۍ امنیت ته ګواښ متوجه کړي؟
زه ګومان کوم د سیاله مینس کې د دیموکراتانو د جمهوریتانو د نور ګوندونو مینس کې د ملي ملاب ګټو د پاره کوم سره رسول پاکه باندې کمپاین وکړای شي. دا کار دی نه کې دی عمومي مسله پالیسی ته ګوري او دا پالیسی مې اف سی آر جوړي معمولا د نسې په مرستو باندې دی بیا ملکی هغه مشکله مخکې جوړ شوی دغه خلاف هیڅ ګوند هیڅ سیاسي ډله حرکت نه شي کولای. دا سیاسي کې دا مسائل دا جز دی کېدای شي کمپاین منډران د خپل ګټې په لپاره د خپل کمپاین لپاره ګټه ته پورته کیږي هغه پورته کیږي استعمالوي.
د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین مارجو
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو نړیواله موضوع، هند له کاناډا غوښتي چې په دې هیواد کې خپل ډیپلوماتیک پرسونل نیمایي ته راکم کړي. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د هردیپ سنگ نیجر په نوم یو سیک فعال په کاناډا کې د نامعلومو وسلو والو لخوا ووژل شو. نور په دې رپورټ کې.
هند له کاناډا غوښتي چې په دې هیواد کې خپل ډیپلوماتیک پرسونل نیمایي ته راکم کړي. فاینانشل ټایمز د سشن به پورز راپور کړی دی چې هند کاناډا ته ویلي چې خپل یو څلوېخ ډیپلوماټان دی د اکتوبر تر لسمې له دې هیواد وباسي. هند غوښتنه وروسته له هغې کړې ده چې د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو په ښکارا د یو بیلتون غوښتونکي سیک په وژنه کې هندي جاسوسان ښکېل وبلل. دغه سیک بیلتون غوښتونکی چې هردیپ سنگ نیچر نومېده ده د جون میاشتې باتلسمه د ویرنوکورو په خرګوټي کې د سکانو له یو مابد څخه د باندې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. هندری کالاوړان د هردیپ سنگ نه چر ترهګر بللی و. فاینانشل ټایمز د سرچینو په حواله راپور کړی دی چې هند ګواخ کړی دی چې چیرې د کاناډای ډیپلوماټان د اکتوبر تر لسمې وروسته په هند کې پاتې شي دوی به مسؤلیت لغوه کړي. د دې ورځپاڼې په خبره کاناډا په هند کې 28 ډیپلوماټان لري چې له دې ډلې یو څلوېښت باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. له دې پیښې وروسته کاناډا له هند سره هغه سوداګریز ماموریت هم وځنډاوه چې مشري یې د سوداګرۍ وزیر مریم نن کوله. د وزارت د سپتمبر په 15 وویل کاناډا پریکړه وکړه چې د دې ماموریت خبرې د هردیپ سنگ د وژل کېدو په اړه د اندېښنو له امله وځنډوي. د کاناډا صدر اعظم ترودو د سپتمبر په 14 پارلمان ته په وینا کې ویلي وو په فعالانه توګه د اعتبار وړ هغه تورونه تعقیبوي چې نیچر په وژنه کې د هند حکومت د جاسوسانو سره تړاو لري. هند بیا د سپتمبر په 19 د ترودو ادعاوې بې بنسټه وبللې او له دې وروسته دواړو هیوادونو له خپلو هیوادونو ډیپلوماټان وشړل. هند د سپتمبر په 16 له خپلو اتباعو غوښتنه وکړه چې کاناډا ته په تګ کې احتیاط وکړي. یو شمېر نورو هیوادونو لکه امریکا، استرالیا او انګلستان دې مسلې ته بیا اندېښنه څرګنده کړې وه. د هند صدر اعظم د سپتمبر په 16 په نوې ډیلي کې د جوشل د سرمشریزې د ناستې په څنډه کې د کاناډا صدر اعظم ته د سکانو د بیلتون غوښتونکو د لاریونونو په اړه خپل اندېښنې رسولې وې.
له خبرونو ور اخوا
په میدان وردګو ولایت کې په وسو به سر پرسته کورونو نغدي مرستې ویشل شوې دي. د ولایت سره میاشت مسولین وای د غمرسته د 1.5 میلیون افغانۍ په اندازه د چپ مرکز میدان خار د میدان خار په ګډون په ټولو ولسوالیو کې پر وسو به سر پرسته او غریب کورونو ویشل کېږي. د مسولینو په خبره زیاته برخه هم کندو خزو ته بیل شوې ده.
د میدان وردګ ولایت په مرکز ولسوالۍ کې پر وسو به سرپرسته کورنۍ باندې د افغاني سری میاشتې لخوا د مرستې د ویش لړۍ فعال شوې. په جنوبی غرب زون کې د افغاني سری میاشتې عملیاتي امیر مولوی رحمت الله رحماني په سیمه کې رسنیو ته د مرستو د ویش پر مهال وویل چې دوی له هرې کورنۍ سره 8500 افغاني نغدي مرسته کوي چې د بو کولای سي د یوې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوي پوره کړي.
د کندو او به بازارات او غریب خلکو لپاره کیږي.
بلخوا دغه ولایت د افغاني سری میاشت رئیس مولوی عبدالقدوس عمری وایي چې د یاد نغدي مرسته پر مرکز او ولسوالیو په منظم ډول تقسیم کړي ده.
ټول ولایت پر اوسو فامیل دی او د مرکز لپاره یو سلویخت فامیلو لپاره شای ورکو او پیسې ورکو او د هر ولسوالۍ لپاره د اویو کندو لپاره او د هغو به بزاعت خزو لپاره پیسې ورکو.
له دې ټولو سره سره هغه ښځې چې یادې مرستې ترلاسه کړې خوشحاله دي او زیاتوي چې باید لا نورې مرستې هم ورسره وسی. د دې لړلې یو شمیر کندو شزو په سیمه کې د مرستو ترلاسه کولو پر مهال رسنۍ ته داسي وویل
د سری میاشتو نړیر مون خوشاله یو. الله دې دې سره کوي چې الله دې کامیاب لري. غوښتنه مې ده دا چې اول میشه مون سره مرسته وکي.
سری میاشتې نه هر وخت کې مکتب د غیر کې وي وس خو مسخن ماشومان میوړدي هغه ژمای را روان دی باید موږ سره نورې مرستې هم وشي. دو په هغه باندې موږ مسافرستې کور نه لرو چې موږ کار مار زندګي راته برابره کړو.
دا په داسې حال کې ده چې اونۍ وړاندې افغاني سری میاشتې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې هم د څه باندې 9 میلیونه افغانیو د مرستې لړۍ فعال کړې وه چې خلکو ته یې د کار په بدل کې ورکول.
په میدان وردګو کې په بي وزلو کورنیو د مرستو د ویش په باب مو اوریدل او اوس به هم خپل سپورټي خبريال بختيار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب خبرونه ته خرغلاس د افغانستان او د سریلانکا ترمنځ د نړیوال جام سیالیو لپاره تمریناتي لوبه څه ډول روانه ده؟
سلامونه مومنه نوري صاحب. دغه سیالي چې د کابل پر وخت یو نیمه بجه پیل شوې ده سریلانکا خپل پاڼې بشپړه کړې ده. غوی په 500 کې 204 نوي منډې کړې دي چې د غوی لوبډل مشر کوشال مینډس 153 منډې کړې وي. په افغان لوري کې بیا 54 کې محمد نبی خزلیدل 4 لوبغاړي سوزولي. دمګړې د افغانستان توپهونکو هم پاڼې پیل کړې ده. 14 اوره لوبه بشپړه شوې چې شپږ شپېته منډې کړې دي. یو لوبغاړی له لاسه ورکړی دی. رحمان الله ګربز په شپږ دېرش منډو ولاړ دی او رحمت شاه په نولس منډو دمګړې ولاړ دي. سوځېدلی لوبغاړی ابراهیم زدران دی چې په وو منډو یې خپله وکټ له لاسه ورکړې ده. اټکل کېږي چې افغان لوری دغسې توپهنه وکړي نو په وشتنځای باندې چې کوم د پچ رپورټ و هغه دومره سختی پکې نشته، نو افغانستان هم کولای شي چې تر دغه هدفه پورې ځان ورسوي.
کور ودان د ازادي راډیو سپورتي خبريال بختيار ساحل چې د سریلانکا او د افغانستان د ټیمونو ترمنځ د تمریناتي لوبې نور حال راکاو پام دې سره د خبري مجله پاتره سیږي. بل خبري مجله زما همکار جاوید نیمی په څه شی بو کې وړاندې کوي.